آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم، دا امریکا جغ واشنگتن استودیو ده، زه خلی خانم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د چین، روسیې د استازو او د اروپایي ډیپلوماټانو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ملاقات کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وایي چې زلمی خلیلزاد به نن او سبا، یعنی د مارچ په 1 او 2 نیټه، د افغانستان لپاره د روسیې د سفیر زمیر کابلوف او د چین د سفیر دنګ زیجن کوربتوب وکړي او د افغانستان د سولې په پروسې به ورسره وغږیږي. په دغه غونډه کې د چین او روسیې د استازو برسیره د اروپایي اتحاد خاص استازی رونالد کوبیا به هم ګډون وکړي. د استازو دغه ملاقات به د افغانستان د سولې د پروسې سره د نړیوالې ټولنې په مرستو باندې خبرې وسي او دغه راز دا چې دغه ټولې خواوې څنګه په خبرو کې د پرمختګ او د اوږدې مهالې جګړې د ختمولو لپاره خپله برخه او خپل رول لوبولی سي په دې اړه به خبرې وي. د یادونې وړ ده چې د ښاغلي خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي ترمنځ یو ملاقات په انکره کې د روسیې په سفارت کې هم سوی و. د پښتون تحفظ غورځنګ یا تاریخ مشر منظور پښتین د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د جرګې په اعلان نیوکې کړي دي او دغه ملنډې او غیر جدي بللې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې هغوی به د روانې میاشتې په 26 نیټه د پښتون تحفظ مومنټ د مشرانو سره جرګه وکړي. په دغه اعلان کې د ځای او د حکومت لخوا د صوبایي اسمبلۍ د غړو نومونه لیکل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې د حکومت لخوا په یو اړخیز ډول د جرګې د نیټې او حتی د ځای ټاکل د جرګې توهین دی. هغه وویل
دومره غیر روایتي، غیر مناسب او غیر مهذب طریقه سره چې ډایرک راځه او د ځان د طرفه پریس کانفرنس کوه چې دغه ځای ته دی راشي، نو موږ خو د څه پرسنل نکران نه یو چې دوی مسند او دا خو په مشترکه خواهش باندې، په مشترکه کوشش باندې چې دوی زموږ سره رابطه کړې وه چې کوم ځای څه وخت او په کومه علاقه کې سره ملاو شو، باید دوی په دې باندې لږ څه زموږ سره یو ځل خو ملاو شوي وای. تاسې ډایرکټ شوخی چې کومه دوی کوي ما ته نه ښکاري چې دا چرته، یعنی د دنیا په ماحول کې چا د مذاکراتو کړلو دپاره داسې کړي وي.
منظور پښتین خپله پخوانی دریز بیا تکرار کړ چې هغوی د مذاکراتو نه انکار نه کوي، خو وایي چې په دې لړ کې حکومت جدي نه دی. د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې د تیر جمعې په 2 جمعتونو د وسلوالو برید وروسته چې شاوخوا 50 کسان پکې ووژل شول، د دغه شار د انور جماعت ملا وایي چې راتلونکي جمعې ورځ به په لمانځه کې هغه توقع لري چې زرګونه کسان پکې ګډون وکړي. ګمال فواد وایي چې هغه د جمعې د لمانځه لپاره پلان د شار چارواکو او د پارلمان غړو سره شریک کړی دی او داسې توقع لري چې د انور جماعت ته نږدې په یو پارک کې به د جمعې لمانځه ادا کړل شي. فواد ویلي دي چې هغه داسې توقع لري چې د 3000 څخه تر 4000 پورې به کسان راشي. ویلي دي چې د بارنۍ هوادونو سره هم کسان پکې ګډون کوي. هغه دا هم ویل چې د لن هوډ جماعت چې هلته هم په وسلوال برید کې وطنه وژل شوي وو، د هغه جماعت غړي به هم په دغه ګډ مونځ کې ګډون وکړي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي ویل دي چې د هند په کشمیر کې د تراګر برید نه وروسته د پاکستان او هند ترمنځ د پیدا شوي تشنج په اړه لا هم اندېښنې موجودې دي. د امریکا دغه چارواکي دا هم وویل چې امریکا باور نه لري چې پاکستان د هغو تراګرو ضد د پام پر ضد د پام وړ اقدامات کړي دي چې د چین چې د کشمیر د برید مسؤلیت یې منلی وو. د امریکا دغه چارواکي خبریالانو ته د نوم د نه ښودلو پر شرط ویل دي چې که پاکستان د تراګرو پر ضد اقدامات ونه کړل او بیا داسې برید وسو چې لکه د کشمیر کې چې وسو، نو دا به د پاکستان لپاره زیاتې مسلې پیدا کړي او د هند سره به اړیکې لا ډېرې خرابې شي. د امریکا دغه چارواکي دغه څرګندونې د ولسمشر ټرمپ د پاکستان په اړه د تګلارې سره سمون خوري. ولسمشر ټرمپ وایي چې پاکستان تراګرو ته پناه ځایونه ورکوي او دغه راز هغوی ته وسلې او مهمات برابروي. د هند د ولکې لاندې کشمیر کې د فروری په 14 یو خونړی برید وسو او چې 30 تنه هندي پوځیان پکښې وژل شول. دغې برید مسؤلیت د جیش محمد ډلې منلی وو چې مشر یې مسعود اظهر دی او په پاکستان کې ژوند کوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، نن د 1994 کال لومړۍ ورځ ده. تاسې ټولو هیوادوالو ته د نوي کال او پسرلي د لومړۍ ورځې د را رسېدو په مناسبت مبارکي وایم. هیله ده چې نوی کال د خوښیو ډک او د سولې آرامۍ کال وي. جمهور رئیس اشرف غني هم د 1994 نوي لمریز کال د را رسېدو له امله افغانانو ته مبارکي ورکړې او په دغه کال کې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو هیله څرګنده کړې ده. جمهور رئیس دا هیله په داسې حال کې څرګنده کړې چې د کورنیو چارو وزارت د طالبانو په خلاف د نوو عملیاتو د پیلولو اعلان کړی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله راپورټ رالېږلی.
اکثر افغانان په نوي کال کې په خپل هیواد کې د سولې ټینګېدو په اړه د بل هر وخت څخه زیات لمن دي، خو په عین حال کې د ژمي پای ته رسېدو او د هوا په ګرمېدلو د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ د جګړو د پراخېدو په اړه هم اندېښنې لري. په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په اړه د نورو افغانانو په څیر جمهور رئیس محمد اشرف غني هم نن د چهارشنبې په ورځ پارک کې د نوي لمریز کال د هرکلی په خاطر د یو نیالګي د ایښودلو وروسته افغانانو ته په نوي کال کې د سولې او خوښۍ هیله وکړه.
بیا هم نوای کال درته مبارک وایم. خدای دې د سولې کال کې، خدای دې سوکالی کال کې، او خدای دې برکت کال کې، او زکه چې لمسې لاونه دي ضرورت دې ده چې هغه برخه باندې واضح توجه وسی چې هغه به تودقو کې د کابینې په جلسه کې وغږیږي.
جمهور رئیس غني د ژمي په موسم کې د واوره او باران ورخ یادونه وکړه. ویل چې د تیرو 15 کلونو پرتله په دغه هیواد کې زیات ورخ شوی دی. هغه هیله وښوده چې ورخ په افغانستان کې په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو کې د وچکالیو د اغېزو پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. همداشان جمهور رئیس غني په کابل کې د هغو هیوادو د مشتو سفیرانو سره هم وکتل چې نوروز لمانځي او هغوی ته یې د نوي 1994 لمریز کال مبارکي ورکړه. جمهور رئیس غني سره د نیالګو د ایښودلو په مراسمو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم ملګرتیا کوله. ښاغلي محب د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې په دغه کال کې د جمهوري اساسه ټاکنو سربیره د سولې مشورتي جرګې جوړېدل هم د افغان حکومت په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري.
سخ کال مونږ څو مهمې پیښې لرو. اول خو د ولسمشریزو ټاکنې دي، دوهم لویه جرګه د سولې لپاره، او دریمه موضوع د نوي پارلمان افتتاح ده. نو امیدواري لرو چې دا کال به د سولې او د آرامۍ کال وي، او انشاءالله چې افغانستان او د افغانستان خلکو چې کم مشکلات ګاللي دي دا غي نتیجه به سخت کال مونږ تاسو ومومو.
افغانان د نوي کال راتګ ته په داسې حال کې چمتووالی نیسي چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د نوي کال د پیل سره سم د وسلوالو طالبانو په خلاف د نوو پوځي په سرلنۍ عملیاتو د پیل خبر ورکړي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایند نصرت رحیمي دغه عملیاتو په اړه نن مازیګر خبریالانو ته وویل چې نوی عملیات په د دفاع وزارت تر مشرۍ لاندې د خالد په نوم په ټول افغانستان کې پیل شي.
په دوه کال کې عملیات چې د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې تر سره کیږي، دا عملیات به د خالد تر نامه لاندې وي چې په ګډه به امنیتي ځواکونه، دفاعي ځواکونه او هوایي ځواکونه به په مستقله توګه د افغانستان په ګوډ ګوډ کې پلاره چی. په دې کال کې به پر دښمن باندې تهاجمي عملیات او تعارضی عملیات زیاتیږي، ځکه په تیر کال کې، یعنی په 1994 کال کې، دښمن باندې چې کوم عملیات تعارضی او تهاجمي ترلاسه شول د ښه نتیجه مخ ترلاسه کړې ده.
طالبانو په ویل امه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د خالد د عملیاتو د پیلېدو د اعلان په خبرګون کې ویلي چې دا اعلان یوازې نیمه شي بڼه لري. د طالبانو وایند زبی الله مجید په دې اعلامیه کې ویلي چې دښمن غواړي خپل سرتیرو ته کاذبه روحیه ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې په هر ځای کې د نوروز میلې کیږي، خو په مزار شریف کې د نوروز د میلو د پاره خاص مراسم په نظر کې نیول سوي. د بیلابیل ولایتونو خلک د نوي کال د جشن یا د نوروز د لمانځلو په خاطر مزار شریف ته ځي. د بلخ ولایتي چرواکي وایي د میلمه پالنې لپاره بشپړه تیاری نیول سوی دی. نور حال په رپورټ کې واوري.
له پرون راهیسې د مزار شریف د ښار په هره کوڅه کې پولیس د امنیت په خاطر ولاړ دي. حضرت علی ته منسوب زیارت چې د ښار منځ کې واقع دی او د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ به هلته جنډه وچتیږي، روزه د پولیسو تر شدید امنیتي څار لاندې ده او شاوخوا ټولې لارې د موټرو د تګ راتګ لپاره تړل شوې دي. د روزې لانګړه د باندې په 10 متره کې یو پولیس ولاړ دی. د ملي اردو چارواکي وایي چې د خلکو د امنیت په خاطر کلک امنیتی ترتیبات نیولې دي.
امنیتی قواوی ښار ته راغلي دي، منظم کمربندونه جوړ شوي، د هیواد له هر ولایت څخه چې خلک راځي دلته تلاشي کیږي او د روزې خواته ځي. هر څوک دې آزادانه وګرځي او خپل ملي دي وکړي. افغان ځواکونه د دوی په خدمت کې دي.
د 209 شاهین قلی اردو چارواکي په دغه خار کې د امنیت د ټینګښت لپاره د 3000 سرتیرو پر دنده د ګمارني خبر ورکوي. د نور ولایتونو خلک هم د امنیت لپاره ډاډمن نه وو، خو بیا هم د نوي کال د جشن په خاطر مزار شریف خار ته راغلي دي.
پینځه شپږ کال کېږي دا نه کروشي کار کوم، د پروسکني کال نه دې کال کې لږ کمزوري ده، خلک د ډزو مزو حالات هم دغه شان ته خراب دراب دي.
بس دلته راغلی یو نوي کال لپاره د سفرۍ لپاره چې ساتي وګرځو وطن ووینو حالات ووینو. او سخی صاحب زیارت ته خلک ډیر راځي موږ هم راغلو. خلکو دا ویل چې بے امنیتی ده، خو امنیت صحیح ده. موږ د باندې پوه چې دولت کوي د امنیت وزارت تر زرا ټیک شي.
د نوی کال د جشن په خاطر تنکی ځوانان د راتلونکو شپې لپاره د موسیقي وسایل پر لاسي کراچي او پلوري بیګاته به ورلو به هم کیږي، او د شپې تر ناوخته به د روزې شاوخوا پر سړکونو خلک خوشحالي کوي. د نوی کال د جشن لپاره دکاندارانو له سیمایزو تولیداتو څخه خپل دکانونه ډک کړي دي. د نورو ولایتونو خلک بیا له دې خاره کورونو ته ډاله وړي.
د نوروز لپاره مو ځانګړي ترتیبات نیولې، د هفت میوه او هفت سین خوراکونه مو هم جوړ کړي. د نورو ولایتونو خلک د مزار تولیدات کورونو ته تحفه وړي.
د مزار شریف د خار اوسیدونکو وایي چې د تیرو کلونو په پرتله ځکه د خلکو ګڼه ګڼه کمه ده چې څوره وړاندې په دغه خار کې زینو پیخو خلک ویرولې دي، خو بیا هم ځوانان د جشن د ورځې لپاره پر سړکونو د زینو نندارو د وړاندې کولو تمرینونه کوي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
امنیتي مقامات وایي چې د دې ولایت په شمال کې د هوایی برید په اړه څېړنه کوي. سیمایز اوسیدونکو وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې پرون غرمه د وسلوالو پر یوه زندان هوایی برید شوی چې مرګ ژوبله پکې رامنځته شوې ده. په دې باره کې عزیز الله پوپل له کندهار رپورټ لري.
ځای اوسیدونکو وایي چې د سنگین ولسوالۍ په شرافت بازار سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یوه زندان باندې په هوایی برید کې ډیری هغه ملکی کسان وژل شوي چې له وسلوالو طالبانو سره د جنایي تورونو له کبله زنداني وه. شرافت بازار سیمه د دولت د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمه ده، او هوایی برید هم نن غرمه نږدې 12 بجې شوی. د هلمند والی ویاند عمر ځواک د پیچ پاړه آشنا رډیو ته ویل چې په سیمه کې پیښه شوی، خو په اړه به بشپړ معلومات وروسته در رسنیو په واکې ورکړي. د سیمې و اوسیدونکو سیف الدین سنگینوال آشنا رډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو د پسمه کې دوهم زندان و چې تر ډیره جنایي بندیان او هغه ملکی کسان پکې ساتل کېده چې د اوشر او زکات د نور کولو لکهبل وسلوالو طالبانو زنداني کړي و. نوموړی زیاتی چې د وژل شوو کسانو په منځ کې چشمیر یې 22 کسانو ته رسیږي، د امنیتي کسانو له ډلې څخه یوازې د یو مخکنی پولیس هویت ثابت شوی دی. د پیښ په اړه داسې وایي:
زه په دغه سنجیر په بازار کې د جانان د وخانې په ځل ته ماباس دی، په ماباس کې چې زه شتنه بندیان دي، درې کسه طالبان پرې راځان دي، بمباري پر کړی دي، چې دغه اکثره جنایي بندیان دي. یو هلک د داوود په نامه چې زموږ خپل د نږدې خپلوانو سره دی، دلته پولیسو تللی دي، کورته هغوی نیولی دي، بندې کړی دی، یو دا پکښې موږ دی.
بلی خواته وسلوالو طالبانو رسنوی ته په ویلیجلی بیان کې ویلي چې هوایی برید نن غرمه د دوی پر هغه زندان سوي چې حکومتي اسیران سرتيري او جنايي مجرمين پکې ساتل کېدل. بیان زیاتوي چې له دوی سره د بندي کسانو شمیر لسګونو تر رسیدل چې په پیښه کې وژل شوی، خو کارش میرا نه د پډاګه کړي. د غراز وسلوالو طالبانو ویلي چې په برید کې د دوی درې ملګري هم وژل شوی دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
او دا هم ته نړیوال رپورټونه. د قزاقستان د پخوانی جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف د استعفا د اعلان څخه یو ورځ وروسته د هغه مشر لور د هغه ملک د سنا د جرګې مشره ټاکل شوې ده. په دې باره کې پام وکړئ. رپورت
د خاغلی نظربایوف 55 کلن لور درېغه نظربایوف د مارچ میاشتې په شلمه نیټه هغه وخت د رایو په مطلق اکثریت د مشرانو د جرګې رئیس انتخاب شو چې د مشرانو د جرګې رئیس قاسم جومارت تقایف د موقت جمهور رئیس په توګه د لوړې مراسم په ځای کړل. د قزاقستان د اساسي قانون له مخې هغه به په 2000 کال کې د جمهوري ریاست د مقام د انتخاباتو پورې په دغه مقام کې پاتې شي. داسې ګمان کیږي چې میرمن نظربایوف به د خپل پلار جانشینه شي. هغه اوس د نور اوتان د حاکم ګوند مشره او د خپل ملک د امنیت د شورا دایمي رئیس هم ده. د قزاقستان اتاویا کلن پخوانی جمهور رئیس نظربایوف په 1991 کال کې د شوروي اتحاد د سقوط نه مخکې تر اوسه پورې د هغه ملک د جمهور رئیس مقام کې پاتې شوی و. د 2014 کال نه راپدې خو د هغه لور نظربایوف د مشرانو په جرګې کې د نړیوالو اړیکو د کمیټې، د دفاع د کمیټې او د امنیت د کمیټې د رئیس په توګه انتخاب شوی و. د مارچ د میاشتې په 19 نیټه د قزاقستان د سنا د جرګې مشر تقایف د موقت جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. نظربایوف وایي چې د هغه جانشین یو باوري شخص دی او قزاقستان به په سمې لار رهنمایي کړي. ښاغلی تقایف د 10 کالو دپاره د باندنیو چارو وزیر و او د 1999 کال نه تر 2002 کال پورې د صدراعظم په توګه خدمت کړی او د هغې نه وروستو د مشرانو د جرګې د رئیس په توګه تر اوسه پورې په دغه مقام کې پاتې شوی و. ښاغلی تقایف په قزاقۍ، روسۍ، انګلیسي او چینایي ژبو روانې خبرې کوي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت د مارچ د میاشتې په 19 نیټه ویلي چې د نظربایوف د استعفانه وروستو به هم د قزاقستان سره د امریکا قوي روابط دوام پیدا کاندي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت یو نتاق وایي چې واشنگتن امید لري چې د قزاقستان سره به په مختلفو ساحو کې کار ته دوام ورکړي. د اروپایي اتحاد د خارجي پالیسیو د دفتر یو نتاق ښاغلي نظربایوف په دې ستایلی چې په خپل ملک کې اصلاحات راوستل او هم یې د خپل ملک عصري کول ته زیات توجه وکړله. په دې برسیره دغه نتاق ویلي چې ښاغلي نظربایوف په نړیوالې همکارۍ کې مهم رقش درلود او هم یې هڅه کوله چې په سیمه کې سوله، ثبات او امنیت ټینګ وي. د کرملین په یوې اعلامیې کې ښاغلي پوتین ښاغلي تقایف ته ویلي چې په روسیه کې هغه د یو باتجربه شخص په توګه شهرت لري او هم هغه د روسیې او د قزاقستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په قوي کولو کې مهم نقش درلودلی دی. ښاغلي نظربایوف د خپل جمهوري ریاست د مقام په وخت کې د روسیې سره نږدې روابط لرل او هم هغه کوشش کوي چې اروپایي ملکونه، امریکا او چین د قزاقستان په انکشافي پروژو کې سرمایه ګذاري ته تشویق کاندي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د وینزویلا د بحران په باب د امریکا او روسیې مذاکرات ناکام شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د هغه هیواد د جمهور رئیس نیکولاس مادورو د حکومت د قانوني مشروعیت په اړه اختلافات تر اوسه نه دي حل شوي. د روم څخه د امریکا ژغ د خبریالي سابینا کاستل فرانکو د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تستلولي.
د وینزویلا لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی الیویټ ابرامز وای چې روسیا او متحده ایالات په روم کې د غونډې نه وروسته چې د وینزویلا د بحران د حل په غرض جوړ کړې وه یوې موافقې ته په رسیدو کې ناکام شوي دي. خو د امریکا د حکومت ځانګړي استازي په دې اړه په راتلونکي وخت کې د بل غونډې امکانات رد نه کړل. ابرام زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو استازي د وینزویلا د بحران په اړه یو د بل په دریځ باندې وسخه آګاه دي. ابرامز د وینزویلا د بحران په باب پورم کې د روسیې د مامورانو سمت غونډه ګټوره پر محتوا او جدي وبلله او ویویل چې له روسانو سره له خبرنو وروسته د متحده ایالاتو حکومت ته دا حقیقت وسخه څرګند شو چې روسیا د نوموړي په وینا د جمهور رئیس مادورو برعکس د وینزویلا د بحران اقتصادي او بشري اړخونه ډېر جدي ګڼي. پورم کې د امریکایي استازي سره له مذاکرات نه وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف ویل چې موږ دلته د دې لپاره د خبرو لپاره نه و راغلي چې ګوندي او شان نظرونه لرو، بلکې یو د بل په نظریاتو باندې ځانونه آګاه کړو. امریکا او روسیا دواړه د ماډورو د حکومت د مشروعیت په باب یو نظر نه لري. د امریکا برخلاف روسیه اوس هم د وینزویلا د یو مشروع جمهور رئیس په توګه په رسمیت پیژني. متحده ایالات مخالف مشر وان گوایډو چې ځان په خپل د نوي جمهور رئیس په توګه اعلان کړي په رسمیت پیژني. د غونډې کوربه هیواد ایټالیا هم ماډورو د وینزویلا د جمهور رئیس په توګه په رسمیت پیژني. امریکایي استازی د ایټالیا د صدر اعظم جوپی کونتی د ډیپلوماټیکي چارو د مشاور پیټرو بیناسی سره په روم کې له ملاقات نه وروسته خبر اعلان ته وویل چې موږ په دې ارتباط په ایټالیا باندې فشار نه واردو چې خپل دریځ بدل کړي. د روسیې او امریکا استازو دا غونډه په داسې حال کې وکړه چې متحده ایالاتو پر وینزویلا باندې نور اقتصادي بندیزونه ولګول او دا ځلې د وینزویلا د سرو زرو د راویستلو کمپنۍ او د کمپنۍ رئیس خپل هدف وګرځول. جمهور رئیس ټرمپ یو ځل بیا د سه شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان سره د خبرو پر مهال خپل مخکینی خبرداری تکرار کړ او ویل چې د وینزویلا په باب پر ټول اپشنونو یا لارو چارو باندې غور کوي.
We're not looking for anything other than taking care of a lot of people that are starving and dying. موږ
سره صرف د هغو خلکو غم دی چې د سړکونو په سر له لوګي نمبري او هغه څه چلته بهږي د شرم خبره ده. لبل خوا امریکایي استازي خبر اعلان ته ویل چې موږ روسان سره د وینزویلا د سرنوشت د ټاکلو په اړه مذاکرات نه کوو. شراتون کې سرنوشت باید د هغه هیواد خلک خپل وټاکي. خو مسکو متحده ایالاتو د وینزویلا پر خلاف د هر ډول پوځي اقدام په خلاف خبرداري ورکړي. د روسیې د بهرنی چارو د وزارت مرستیال د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو په ځواب کې د تاس خبري اژانس ته ویل موږ په دې باور یو چې واشنگټن به زموږ اولیتونه او په دې اړه زموږ خبرداري جدي وګڼي. توقع کیږي چې جمهور رئیس ټرمپ به د جمعې په ورځ د وینزویلا د بحران په باب د کارابین د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره هم وغږیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د واشنگټن څخه د امریکا
غږ
آشنا رادیو اوري. د امریکا د دفاع وزارت د راتلونکو میلادي کال لپاره بودیجه کم کړې ده. د دفاعي امنیتي چارو کارپوهان وایي چې د روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا په شان د امریکا رقیبان د مزایلو په برخه کې خپلې وړتیاوي لوړوي، خو پینټاګون کم بودیجه غوښته ده. نور حال پر پوچ کې ووري.
د پینټاګون د مزایلو د دفاعي تیرون له مخې چین کابو یو سلو پنځه ویشت داسې اټومي مزایل لري چې کولی شي د امریکا متحده ایالات تهدید کړي. روسی هم اوږده واټن وشتونکي کروس توغندي جوړ کړی چې د امریکا په وینا دا د منځني واټن وشتونکو اټومي توغندیو له قرارداد څخه سرغړونه ده. هغه ادعا چې ویل کیږي د خپلو ستراتیژیکو وسلو د غني کولو په هدف نوی د غږ تر سرعت ډیر تیز رفتار توغندي جوړ کړی دی. شمالي کوریا هم په جدي ډول هڅه کړې چې قاروشتونکي بالستیک توغندي جوړ کړي او له امریکا سره به د اټومي مسایلو په اړه د خبرو د ناکامه کېدو په صورت کې خپل آزمایښتونه بیا پیل کړي. ایران په دې وروستیو کې اوږده واټن وشتونکي کروز مزایل وازمایل او د ساتلایت د توغولو ناکامه هڅه یې وکړه. هغه څه چې د امریکا په وینا د ملګرو ملتونو د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ د کارولو د منع څخه سرغړونه ده. د جمهور رئیس ټرمپ ادارې د رادار او د مزایلو د مخنیوي په شان د مزایلو دفاعي سیستم راکړی چې کولای شي توغندي په نښه کړي. امریکا اوس مهال په الاسکا کې څلور څلوېښت دفاعي سیستمونه لګولي چې کولای شي اوږده واټن وشتونکي، منځني واټن وشتونکي او په لوړه فاصله کې مزایل خونسا او په نښه کړي. ایجز او ټاټ سیستمونه او پاتریوت بیتری د منځني او لنډ واټن وشتونکو توغندیو سره د مقابلې په هدف جوړ شوی دی. خو در نتیجه چارو شنونکي په دې باور دي چې وړاندې شوی بودیجه به د ډیرو اکتشافاتو د مخنیوي لامل شي.
د امریکا حکومت باید د مزایلو دفاعي وړتیا لوړ کړي. هدف دا چې د ازمایښتونو پروګرام پراخ کړي او د امریکا په خاوره کې ډیر دفاعي سیستمونه ولګوي.
میرمن ربیکا هنریچز زیاتوی امریکا همدارنګه د لایزر ټکنالوژي د پراختیا په برخه کې پانګونې ته اړتیا لري. هغه څه چې کولای شي مزایل د توغولو په ځای او یا هم د پراختیا په مرحله کې لمنځه یوسي. اخوا یو لړ اندېښنې موجود دي چې د مزایلو دفاعي بیتری د شمالي کوریا د تهدیداتو د څار په هدف له منځني ختیځ څخه انتقال شوه دي.
موږ د نړۍ په دواړو برخو کې متحدین او شریکان لرو، په فارس خلیج او شمال ختیځ آسیا کې. دا موږ ته مهمه ده چې د ایران او شمالي کوریا د مزایلو تهدیدات دفع کړو.
چېرون کې وایي د امریکا د سیالانو لخوا د بالستیک توغندیو د تولید زیاتوالي ته په پام په کار ده چې امریکا هم د مزایلو د دفاعي ټکنالوژي په برخه کې مساوي پانګونه وکړي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د پکتیا په 15 ولسوالیو کې د چارمغز او جلغوزو د ځنګلونو د بیا احیا لپاره هڅې پیل شوې دي. د زراعت مسؤلینو ویلي دي چې په راتلونکو درو کلونو کې څه باندې 2 میلیونه نیالګۍ کښېنوي. د شنه راډیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورت لري.
د پکتیا د زراعت رئیس وایي چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د چارمغز او جلغوزیو 2.14 میلیونه نیالګۍ لومړی تولید او بیا به د خلکو په همکارۍ په ځنګلي سیمو کې کینوي. رئیس محمدین ممن پر بزګرانو د 300 قوریاګانو د ویش پر مهال آشنا راډیو ته وویل چې دغه نیالګي به په اریوب ځاځي، جانیخیل، څمکني، ګرده سیړۍ او شواک ولسوالیو کې پر 2200 هکتاره ځمکه نیهال شي.
د سکل لپاره تقریبا د 14.5 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې دا پروژه تطبیقیږي. په راتلونکي کال کې به تقریبا 1.8 میلیون افغانۍ دلته په پکتیا ولسه کې په مصرف رسیږي، او په درېیم کال به چې آخري کال د دې پروژې ده چې نیال به نور دا پروژه ختمیږي، نو 2.8 میلیون افغانۍ به مصرفیږي چې مجموعا 1.8 میلیون افغانۍ به د دې پروژې په پکتیا ولایت کې دغه تطبیقیږي.
ځنګلونه لسترو طبیعي مالی سرچینو څخه بلل کیږي. په داسې حال کې چې د افغانستان د ځنګلونو ډیره برخه وهل شوې، افغان دولت د هیواد په ځنګلي سیمو کې تر ممکنه بریده د ځنګلونو د بیا رغونې هڅه کوي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس محمدین ممند وایي چې د یادې پروژې په تطبیق سره به له یوې خوا د دغه ولایت د چارمغز او جلغوزیو حاصلات 40% زیات شي، او له بلې خوا به زرګونو خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي.
د دو ټولنو لپاره یو خو دا ده چې دوی له دغه ځمکه چې 15-20 ځمکه کې دغه تولید د نیالګیو کوي، د هغو لپاره تخمونه، هغه اړین وسایل چې دي، هغه موږ دوی ته په اختیار کې ورکوو. علاوه له دې نه دغه هر یو نیال بیرته موږ دوی باندې د پیسو په مقابل کې ترناخلو چې 150 افغانۍ کېږي، چې واقعا دغه 15-20 نه به دوی د 180,000 افغانۍ په شاوخوا کې عاید ولري.
ګرده سیړۍ، شواک، جانیخیل، څمکني، اریوب ځاځي، لژه منګل او احمد خیل د پکتیا د ډیرو ښو ځنګلي سیمو څخه ګڼل کېدی، خو په تیرو 3 لسیزو کې د دې ولسوالیو د ځنګلونو زیاته برخه وهل شوې. د دغو ولسوالیو په ځینو سیمو کې خلکو په خپلو هڅو هم د جلغوزیو او چارمغزو د ځنګلونو بیا رغولو ته مټې رابډ وهلې، خو خلک وایي چې د دولت په همکارۍ سره به دا ملي پانګل نابودۍ وژغورل شي.
زه د ګرده سیړۍ اوسیدونکی حاجي خیلي نامګم. ونه من د پیغام د یو ګټه دغه دوی چې د منطقه کې ونه ډیر شي، ګټه به تر حاصل کې، حاصل به ډیر شي. بیا د میګ د منطقه د ازون غزي چې خی بیا په یوه منطقه کې د می د غرت ربکای وسوتنه شته، بیا می په خپل کې کړو ا د خپل چ وکړ ازون غزای خريتي.
زه په خپل اج اسماعیل د سلطان خلو د کم مشر د ګرد چړای ولسوالی مربوط دا د موږ د یو ورځې ګټه نه ده، دا د امبدې عمر ګټه ده د موږ لپاره. میګاره ار که سم همکاری ته ان شاء الله می متوجي می ګو همکار یو کده لا خوخه چې کیم خدمات او کیم کار په موږ باندې کېږي موږ ورسکیو.
په مجمو کې لوی پکتیا سیمه په کچاري جلغوزیو خزنګلونه لري، او هر کال ترې د شاوخوا 100 میلیون ډالر حاصلات راټولېږي. د خلکو په خبره د نور ونو کې نول بری دوی پر اقتصادي وضعیت لا مثبت تاثیر ولري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
نوی کال او پسرلی. د نوی هجری لمریز کال لومړی نیټه د پسرلی د لومړی ورځ سره برابر ده. په دې ورځ د افغانستان په شمول په ایران، ترکیه، آذربایجان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او یو شمېر نور هیوادونو کې په خاصو مراسمو سره لمانځل کیږي. نوی کال په افغانستان کې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د هیواد په مختلفو ولایتونو کې په مختلف ډول لمانځل کیږي. د نوی کال میله په کندهار کې د ارغنداب د بابا ولی صاحب په زیارت کې چې د سردی او مرنجان تر کلي پورې سیمه نیسي لمانځل کیږي. د بلخ په مرکز مزار شریف کې هم د ګل سرخ میله ډیره مشهوره، او په دې ورځ د سخی د زارت جنډه هم پورته کیږي.
سنگار گل گلزار تجھ